بسم الله الرحمن الرحیم. مجده صاحب، سعودی عربستان ته د افغانستان د اجرا رئیس د عبدالله عبدالله سفر تاسو څرنګ ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبره پخوا شوې وه چې په سعودي عرب کې یو کنفرانس جوړېږي د نومبر په اتلسم به هلته یو مجلس وي، او د همدغه حساب باندې ډاکتر عبدالله یو هیئت په مشرۍ سعودي عرب ته تللی دی. هلته په دې مسله کې خبرې کېږي چې د تروریزم پر ضد مبارزه او نورو موضوعاتو باندې، خو داسې معلومېږي چې د افغانستان مقصد د دې سفر څخه یو بل مطلب هم دی، هغه دا دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې اړیکې دي هغه ډېر ټینګار شوي دي. په دې وروستیو کې جګړې هم زور اخیستی دي، او همدا نن تېره ورځ پاکستان حکومت یو اعتراض وکړ چې په افغانستان له خاورې څخه په پاکستاني سفیر باندې ډزې هم شوي دي. یعنی دا ټینګار حالت دی لامل وګرځېدی چې فکر کوم شاید ډاکتر عبدالله د سعودي مقاماتو څخه دا غوښتنه هم وکړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ روابط بیا لږ ښه شي، ځکه چې سعودي هم افغانستان سره او هم سعودي سره اړیکې لري.
مجده صاحب، د کومې غونډې ته چې تاسو اشاره وکړه، دا د ترهګرۍ ضد غونډه د عربستان سعودي لخوا جوړېږي. پوښتنه په دې باب دا ده چې عربستان سعودي چې پخپله د ترهګرو په حمایت تورن دی، بیا څرنګه د ترهګرۍ ضد غونډې جوړوي؟
البته دا خو یو معمول خبره ده، هر چېرته د ترهګرۍ په ضد غږ پورته شوی دی، ځکه چې دا د ورځې موت خبره ده. چا چې ترهګرۍ په ضد خبره ونه کړي بیا پخپله ترهګر ګڼل کېږي. او جورج بوش چې دنیا په دوه ډلو وویشه، چې هغه کسان چې ترهګرۍ په ضد دي هغه ترهګر دي، نو ټول مجبور دي چې به هر شکل شوي ځان له ترهګرۍ څخه لرې وښيي. دا یو معمول خبره ده، خو له بلې خوا نه یوازې سعودي عرب د په دې مسایل، بلکې د پودې وروستیو کې د 11 سپتمبر د پیښې نه 14 کاله وروسته په سعودي عرب باندې دا تور لګېدلی ده چې دوی په دې کال کې هم لاس درلوده، او ځینې اسناد او شواهد هم امریکایان وایي چې موږ لرو. په هر حال سعودي ترفیل ډېر تر فشار لاندې دي او مجبور دي چې دغسې کارونه اوس وکړي.
مجده صاحب، تاسو ته پته ده چې پاکستان کې د سلفیت او وهابیت په نوم کوم افراطیت جرړې کړي دي؟ دا د سعودي عربستان لخوا جوړو شویو دینی مدرسو او نورو علمي مرکزونو نه سرچینه اخلي. اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې هم سعودي عرب غواړي څه علمي مرکزونه او په ننګرهار کې یو پوهنتون جوړ کړي که صرفا علمي بڼه ولري. دا خو ښه خبره ده، خو که په دې نوم د سلفیت او وهابیت د پراختیا لپاره پکې هڅې وشي، دا به آیا په آینده کې افغانستان ته یو لوی ګواښ نه شي؟ الته به مذهبي تعصبات ته لمن ونول شي لکه څنګه پاکستان کلونو کلونو راهیسې دغو مشکلاتو سره مخامخ دی؟
ګوره، که په دې شرط دا کارونه وشي چې هر څه د افغانستان د هغه اصولو مطابق وي، هغه یعنی درسي پروګرامونه چې افغانستان لري هغه تطبیق شي، بیا مشکل نشته. ځکه چې په خوست کې هم یو پوهنتون دی د شیخ زاید په نامه چې د متحده اماراتو لخوا تعمیر کېږي. ښه پوهنتون دی، هلته د افغانستان درسي مواد هلته تدریس کېږي، په دې کې مشکل نشته. که د کنټرول نه وتلې خبره وي، د تاسو خبره صحیح ده چې بیا د هغه صورت کې مشکلات جوړېږي، هر څه هم افغانستان په ډېر مشکلات اخته دي، دا به یو بل مشکل وي. خو البته دا په دولت پورې اړه لري چې دولت چې داسې یو قرارداد دي یو قرارداد امضا کوي یو هېواد سره، باید هغه شرایط په نظر کې ونیول شي چې افغانستان لپاره خطر په آینده کې خطر متوجه نه کړي. دلته البته د نورو هېوادونو غربي هېوادونو لخوا هم ځینو پوهنتونونه جوړ شوي دي. د امریکا لخوا پوهنتون دلته شته، د امریکایي پوهنتون په نامه، چې متاسفانه تر کنټرول لاندې نه دي داسې پوهنتونونه. د امریکایي پوهنتون او د وروستیو کې د طالبانو یا نه پوهېږم د کوم ډلو لخوا هم ګواښونه ورته وشوه او بالاخره حمله هم ورباندې وشوه. دا په افغانستان کې مشکلات زیاتوي بله شکه، که داسې حالات وي چې د کنټرول نه وتلې حالات وي، او هر هېواد په خپل ضایات او په خپل غوښتنه خپل پروګرامونه داسې ځایونو کې پر مخ بیایي، دا صورت کې بله شکه مشکلات زیاتوي.
مجده صاحب، د افغانستان اقتصادي مشکلاتو ته په پام سره چې په نورو اتکال لري، آیا افغان دولت به د دغه خطر مخنیوی وکړی شي؟ دې ته په پام سره چې سعودي عرب مفت مرسته کلم چا سره نه دی کړی.
البته دا مشکلات شته بله شکه، ما مخکې اشاره وکړه چې د نو شو کولای وای چې سعودي عرب حق نه لري چې په افغانستان کې پوهنتون جوړ نه کړي، ځکه چې دا خو نوې خبره نه ده. د زایشوا په وخت کې دا پروګرام و چې بیا وروسته پاتې شو او په سوله سیزه وځنډېده. خو بیا هم دا د حکومت مسؤلیت جوړېږي چې هغه ګواښونه چې افغانستان ته متوجه وي د دې اخلاص سره ممکن یا ګواښونه هغه په نظر کې ونیسي. خو په هر حال هېوادونه باید سره اړیکې ولري، خو دا اړیکې باید داسې وي چې افغانانو ته یا هغه هېواد چې دلته پانګونه کوي په هر کار چې باید موږ ته ضرر زیان ونه رسېږي او دا د یو پروتوکول او قرارداد بنیاد باندې وي. البته په دې کې شک نشته، دلته همدا اوس هم په افغانستان کې ډېرې مدرسې دي، سلفیت مدرسې دلته شته په مختلفو ولایاتو کې. پخوا هم دا بې له دې چې دلته د سعودي پوهنتون وي، د پاکستان له لارې څخه هم دا کار په افغانستان کې شوی.
وجده صاحب، سږ کال د افغانستان په کابل او بلخ کې د امام حسین علیه السلام پر ویرجنو کوم ترهګر بریدونه وشو؟ دا څنګه ګرځوي؟ آیا دا فتنه چې تر اوسه په پاکستان کې او ورو ورو افغانستان ته د انتقال په حال کې نه ده؟
څنګه خو دا انتقال شو؟ دا څنګه چې موږ خاطر دلته افغانستان ته دا مشکل انتقال شو په داسې حال کې چې اصلا په خو دا خبره نه و. اول وار یو څه وشو په د محرم په میاشت کې سو کال د مخه بیا دا هغه مخنیوي وشو تر یو حده پورې موږ ډاډمن وو، ځکه چې موږ فکر کاوه چې نور به دا کارونه ونشي. خو یو ځل بیا دا کار خو دا ورسته په بلخ هم په کابل کې داسې پیښې وشوې چې په خوا سابقه نه درلوده. بیا هم زموږ هغه علما چې دي، مخصوصا شیعه علما، په دې کې ډېر د تدبیر نه کار واخیسته او دغسې چې دښمنان غوښته چې هغسې وشي هغه کار ونهشو. په هر حال د دې کار د مخنیوي لپاره بیا هم د حکومت وظیفه ده، حکومت ته چې امریکایان او بهرني هیوادونه همدغه حکومت ته اوس وعده ورکړې ده چې 15.2 میلیارد ډالر په دې کار کې ورته ورکوي. دا خو د دې غربي هېوادونو مسؤلیت هم دی چې هغه پیسې چې دوی ورکوي په هغه باندې نظارت وکړي او ووایي چې لا خل تاسو باید خلکو ته دا خدمتونه وړاندې کړئ، هغه مسؤلیتونه او هغه سیکوریټي او امنیت چې دوی ته ضرور دی باید برابر شي. خو متاسفانه هر څه هر پله بیا په پاکستان اچول کېږي. دوی په خپله نه وایي چې زموږ قصور دا دی، زموږ مثلا موږ په دې کې پاتې راغلو په دې کار کې. هره خبره چې کېږي بیا همدغه د پاکستان خبره ده او دا یو اسانه خبره خبره ده چې پاکستانیان په دې کار کې اوس تاسو وګورئ په افغانستان کې جګړه ده. نن دا خبره کېده چې د ټولو د جنګونو پلان په پاکستان کې جوړېږي او جنرال راحیل شریف دا پروګرامونه جوړوي افغانستان لپاره. خو راحیل شریف ته خونده ده پورې تاسو لپاره پروګرامونه جوړوي. تاسو دننه په افغانستان کې اوسئ، نشي کولای چې په بادغیس کې خپل عسکرو ته ډوډۍ ورسوي. او هره ورځ دا خبره کېږي چې عسکر له لوږې نه طالبانو ته تسلیمېږي. دا خو د دوی لپاره شرم دی. څه ووایو؟